کلی پر تهران د جدي اقداماتو د ترسره کېدو ګواښ کړی. د خلیج د همکاري شورا د شپږو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د شنبې په ورځ په ریاض کې په یوه ځانګړې ناسته کې د ایران او سعودي ترمنځ د رامنځته سوي کړکېچ د زیاتوالي په هکله خبرې وکړې. بحرین، کویت، متحده عربی امارات، قطر، عمان او سعودي عربستان د خلیج د همکاري په شورا کې غړیتوب لري. د دغه شپږو هیوادونو لخوا په خپور سوي بیان کې په تهران کې د سعودي پر ډیپلوماټیک حریم تیری په سختو ټکو غندل شوی. دوی دغه راز ویلي چې د دغه کار مسول تهران دی او دا یو تروریستي عمل دی. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر ویلي چې ایران دغه سیاست وغځوي نو سعودي عربستان مجبور دی چې په مقابل کې ځینې اقدامات ترسره کړي. اما دا چې دغه اقدامات څه دي په دې اړه معلومات ورنکړه. د روان کال د جنوري په لومړیو کې د شیعه روحاني شیخ نمر اعدام د دې باعث سو چې د سعودي او ایران ترمنځ روابط خراب سي. بلخوا ایران سعودي عربستان د ډیپلوماټیکو اړیکو په خرابوالي تورن کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د ملګرو ملتونو د سازمان مشر بانکی مون ته په واسطولي پیغام کې ویلي چې سعودي عربستان په منځني ختیځ کې شر روابط لمنځوړي. د ظریف وینا تهران په سیمه کې د تاوتریخوالي پر امنست کولو کې علاقه نه لري. ټاکل سوی چې نن د عرب لیگ هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د مصر په پایتخت قاهره کې د ریاض او تهران ترمنځ د رامنځته سوي ډیپلوماټیک کړکېچ په اړه خبري وکړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان چې ایراني غړیتوب لري غوښتنه کړې چې یو خاصه غونډه جوړه شي.
تاسیز مشخله ازادي رادیو اوري. د هند صدر اعظم نریندا مودی د شنبې پر ورځ په پټانکوټ کې د هند هوایي ځواک پوځي اډه وکتل. مودی پر دې پوځي اډې د تیرې اونۍ تر برید وروسته د وضعیت د څېړلو لپاره د پاکستان پولیس ته چیرمه د سیمې ته سفر وکړ. تیرې اونۍ سختریزو وسلوالو پر دې پوځي مرکز برید وکړ او وه هندي سرتيري ووشل. ځینې هندي چارواکي شک لري چې د پټانکوټ پر هوایی اډه په پاکستان کې ډیره د جیش محمد ډلې سخت دریز وستوالو لاس درلود. سالم محمد صالح د دې موضوع تفصیل اوروي.
هندي چارواکي ګمان کوي د پټانکوټ پر پوځي اډې په برید کې به هغه وسلوال لاس لري چې په پاکستان کې په ډیره جیش محمد سخت دریز ډلې پورې اړه لري. د فرانسې خبری ایجنسی لیکي جیش محمد سختریزي ډلې په 2001 میلادي کال کې د هند پر پارلمان حمله کړې و چې دواړه هیوادونه یې جګړې ته سره نږدې کړې و. تر دې مخکې د هند اپوزیسیون کانګرس ګوند انتقاد کړی و چې ظاهرا په امنیتي برخه کې خلا او ناغړي سختریزي وسلوالو ته زمينه برابره کړې چې په پټانکوټ پوځي اډه کې چې په ستراتیژیک لحاظ ډېر اهمیت لري نفوذ وکړي. امنیتی ځواکونو د جمی پور زویل دوی د پلاتنی تر پراخو عملیاتو وروسته دغه پوځي مرکز تصفیه کړی دی. تیر اونۍ د پیښې په لومړیو کې د هند صدر اعظم نریندرا مودی د پټانکوټ پر پوځي اډه برید د بشریت د دشمنانو کار وباله.
د بشریت دشمنانو چې د هندستان پرمختګ نسوای زغملای هڅه وکړي چې په پټانکوټ کې د هند د دفاعي قواوو یو مهمه هوایي اډه منفجر کړي.
تیر اونۍ د پاکستان پولې ته چیرمه په پټانکوټ کې د هند د هوایي ځواک پر اډه په داسې حال کې برید وسی چې تر هغه یو څو ورځې مخکې د هند صدر اعظم نریندرا مودی پاکستان ته تاریخي سفر وکړ او د دواړو سیالو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو هیلې زیاتې کړې. خو په پاکستان کې د هندوانو د شورا یو مشر او د ملي اسمبلی غړي ډاکټر رمیش کومار وانکوانی رویټرز اژانس ته وویل کله هم چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د امن او سولې هیلې پیدا سي د پټانکوټ حملې ته ورته پیښه کیږي.
دونو نیوکلیر پاور اور انہونه یہ
دوړه اتمی قوتونه دي دوی دوړو احساس کړی دي چې کله د امن په لوري ګام اخلي دغه سی پیشي کیشي. دا کوم قوتونه دي چې موږ په خپل کې جنگول غواړي. په دې تړاو د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ش پریکړه وکړه چې د هند صدر اعظم ته ټلیفون وکړ او د پوره همکاري ډاډ ورکړ. شاغلی مودی هم مثبت جواب ورکړ.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی تیر اونۍ له پاکستان غوښتنه وکړه څو د هغو کسانو په وړاندې اقدام وکړي چې پر پټانکوټ په حمله کې لاس لري. مودی ویلي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ورته ډاډ ورکړی چې حکومت به په دې برخه کې چټک او غوڅ اقدام کوي.
ازادي رادیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
وسم اسدالله لودین درته وایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼو څخه لیکلي
د کابل چاپ نننه یو رسپانه خپل مطالب او تبصره د اسلام آباد څلور اړخیز غونډه او د دغه غونډې اغیز او احتمالي نتایج ته ځانګړي کړی دي. هیواد دولتي رسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د څلور اړخیز غونډې د بری په هیله په سر مقاله کې راغلي چې افغان پلاوی باید د سبا ورځې په څلور اړخیزه غونډه کې پاکستان دې ته وهڅوي چې د القاعده او داعش په ګډون د بیلابیلو وسلوالو مخالفینو له مالي ملاتړ او روزنې لاس واخلي. د سر مقالې لیکوال ویلي چې نړیواله ټولنه هم باید په اسلام آباد فشار راوړي چې د اسامه بن لادن په څیر د وسلوالو مخالفانو مشرانو ته په خپله خاوره کې پټنځایونه ورنه کړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د سولې په اړه د افغان حکومت ټاکل شوی پلاوی نن اسلام آباد ته ځي. په مطلب کې راغلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان اساسي قانون، ملي حاکمیت او خپلواکۍ سره کرخیوي. د مطلب لیکوال ویلي چې د افغان پلاوی په ترکیب کې د سیاسي چارو څېړونکو او د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم برخه لري. کابل پوسټ ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ولسمشر اشرف غنی ته د سولې یو طرحه وړاندې کړې ده. په مطلب کې راغلي چې حکومت غواړي د سولې خبرې بریالۍ کړي، له طالبانو پرته باید نورو وسلوالو مخالفو ډلو سره هم خبرې وکړي. په مطلب کې د حزب اسلامي د ویان قریب الرحمن سعید په حواله راغلي چې د ډلې ولسمشر ته لیک لیږلی او ټینګار کړی چې د سولې په اړه باید بین الافغاني غونډه جوړه شي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د سولې پلاوی به خپل کار کوي، خو ژمی باید د وسلوالو مخالفینو په ځپلو تیر شي. په سر مقاله کې راغلي چې سګنای جنگي فصل ډیر جدي وو او د ژمي پر مهال امنیتي ځواکونو ته په کار ده چې د راتلونکي کار لپاره تدابیر جدي کړي. د سر مقالې لیکوال ویلي چې حکومت باید د امنیتي ادارو مسؤلیتونه وړ کسانو ته وسپاري څو د ژمي پر مهال خپل تش ډاکه او راتلونکي کال ته چمتووالی ونیسي.
د ژوند رنگونه
نو مې خوبانه سپنای منستا یوم په دې ټیل وای بلم په دې ټیل وای زید ته بلاغ علي زبر کسې زید مونږه خدای خو مونږه مزه خاوري وکړ مونږ کما سلاس ما شمانم ایران بیران خارولندې سپېر مې رې جاین لرو زخ په لای ما وغه وډه ما یې پېما ما یې بینې مزه کې جاده سړی را واستم په خاپوړو را واستم مونږ ځاو تاس په خاپوړو کما
شروع چيله خو دې په لاس ددارې څه وخت ده د چيله څه وخت نه ایدم
دا ما چر مندل یات
کا فائدہ کړی دی
دا کوم ډیرانه کې فائدہ سره غږ کو ته باندې وکړی دا
که موش کې دی واده دی دا
وای واده ته ما دا ته وخت نه باندې شي نه ته وخت دی
چی دی مثلا دی وختله
سره شي نه دی وخت
چې واده دی وکړي چې درته خستی واده
کې چا یم نو واخستی
ولی
نه سي
عجیزه و
قریب و
که څو کاله مخکې واده کړی
ډیر
کاله مخکې واده کړی څو اولادونه لري
واته سره دی
واته سره انجونو کې دي کالکان
ځالکان دي ته جنو کې دي
څه به نه معلوم
چلو رالکان دي او واته جنو کې
لورګان دي واده دي
او واده دي
چیرته واده دي
دا غته افغانستان کې په شمال دي ولا کومل دي لري ته تا کنه
لورګان نه دي خبر نه
نه نه
ترې ته څه واره کنه اوس ډیر سپین ساري تا به څه رقم یو ځون درلودي
ښه کلا وای خو سنگل جای وای وتا نه نه وتا په کې مونږ په دغه دا کړای اوس په جانې ماز مونږ کما غم کلاور کی کلامیندس
ولی ورکی کی جنمات
سره اچ خبر کسی نی وینم لنده یم لنده
دې نی ویني ښه
تر دا د پردې کړی دي
که خیر اوسې
کوم خیر اوسې خدای دې عزت لري.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
د امریکا په لاس ویګاس ښار کې د الکترونیکی وسایلو نړیوال نندارتون پرانستل شوې ده. د رڼاګانو په دې ښار کې هر کال د نړۍ تر ټولو پرمختللي الکترونیکی وسایل او ټکنالوژي نندارې ته وړاندې کیږي. د سش کال په نندارتون کې جنرال موټرز شرکت خپل نوی جوړ کړی الکترونیک یا برقی موټر نندارې ته ایښی دی. دا موټر به چې تر اوسه پورې په نندارتون کې زیات پام ځان ته اړولې ده، ژر به بازار ته راووسی. لبل خو HTC شرکت داسې عینکې وړاندې کړي چې ل وایف سیستم په کار اخیستلو له حقيقي دنیا سره ارتباط ساتي او داسې کیمرې لري چې په مجازي دنیا کې د چاپریال تصویرونه او د حقيقي دنیا شرایط پرې لیدل کېدای شي. مایکروسافت شرکت د ګلکسي پرو اس سامسونګ داسې ټابلیټ نندارې ته ایښی چې په هغه کې د مایکروسافت له پروګرامونو کار اخیستل کیږي. او د چین مشهور شرکتونه چې د امریکا بازارونو ته د لارې په پرانستلو کې پاتې راغلي وو دا ځل موبایل ټلیفونونه او ټابلیټونه نندارې ته ایشي او د هغو په منځ کې هواوی زیات پام ځان ته اړولی دی. له ټکنالوژي څخه د درد د تسکین لپاره همکار اخیستل کیږي. یو نیم میلیون انسانان له راز راز دردونو کړیږي او هر ورځ د درد د آرامولو لپاره مسکن درمل خوري، خو اوس ټکنالوژي د درد چاره کوي. د پین کیر په نوم ټکنالوژي د سختو او مزمنو دردونو د تسکین لپاره جوړه شوې ده. پین کیر یو آله ده چې د ملا، پښو، لاسونو، مړوند او نورو برخو درد بیل دی چې جانبي عوارض ولري آراموي. دا آله هغه ځای ته چې درد لري الکترودونه برابروي او ورسره سمدستي درد قراروي. او یو شمیر چلونکو یو ډول اغوستل کیدونکي لاسپوټونی یا دسکش جوړ کړی چې په وسیله یې نابینایان هغه څه چې په شاوخوا کې دي لیدلی شي. دا روبوټیک لاسپوټنی د انسانانو د لاسونو په اندازه جوړ شوی. دا روبوټ چې څو ډوله سنسورونه لري له ظاهري بڼې دسکشونو ته ورته دي. دا ټکنالوژي په نږدې راتلونکي کې کېدای شي چې د ړندوالي ستونزه بیخي حل کړي. دا لاسپوټنی دومره سپک دي چې کارونکي په ورځنیو چارو کې تکلیف نه احساسوي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډيري اسانۍ یو سمس اتسو اتلس شمیرې ته واستوي. دی وې سمس پاستولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګلئ شئ.
د افغان بسیم شرکت اتسو اتل شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبري لپاره.
جوان په شیبو کې
جوړونکي